احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم د ملي مقاومت چپی مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړ نه غوړي او بیا واسنه ټینګار ته د چ دوی بیات وکړي. احمد مسعود د نوی کال په مناسبت تیر شپه په خپل خبره کړی پیغام کې دا خبره هم کړې ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبان ویان چې بهولا مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د سرګندونو په ارتباط ویل چې دای کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیلي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووډ 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیم شي. د طالبان حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پوری دي تر شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبان هغه پریکړه وخندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راس د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیله زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړی شي. د اوکراین د صدراعظم مرستیال ارینا ورشچوک وایي له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیسي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووزي. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لوریو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړیوالو سترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان خړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالی بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 950 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولي دي. دا پریکړې د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیوو په سرمشریزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بل لار نه دورته پریشي. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد بیا شاغلی مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا د سدوی دی افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غره کې همداسي د موقف ته درناوی کوي.
همدا مسله مې په دې خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څېړنیز مرکز رئیس ډاکټر عاطف مختار سره شریک کړي.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
په دې خبرونه کې مو د کندهار ښار ته هم بیایو چې خلک د پسرلي له رسیدو سره خپل کورونه سمسوروي.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی او دا شانج
اوست می چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې
د ګلانو شوق لرم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ نوی جوړ کړي او ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. شاغلی مسعود د نوی کال په مناسبت په خپل خبره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړې نه خوړي او غشتنه یوازې تسلیمي او دوی سره بیعت دی. احمد مسعود هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوی ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. خغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خپور شو ویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنۍ اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاګر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاګرو په خوندې پټنځای بدل شوې ده. د دې په خبره کرا راپور نشته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنۍ حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کلی وی خو په افغانستان کې د بهرنیو تر هاګر شتون ردوي. لبلې خو د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د دې موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
احمد مسعود د نوروز په مناسبت په خبره کړي پیغام کې د طالبانو پر ضد د جګړې او د مقاومت د دوام اعلان کړی دی. آیا جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفي دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود د افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د یو خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي چې طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کوم ژمنې کړي دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
که احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بل جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو لخوا شوې دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپل تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپل جګړو ته لاره هواري شي؟
د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي. بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته په درنو سترګو وګوري کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوانه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو لراتګ وروسته پیاوړی شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولای ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چیرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چیرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. لبله ارقه که چیرې القاعده هم حضور لري، وجه دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه ده پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق د ژوند دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کار وکړي، القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي. بشری حقونه، د ښځو حقونه، او تر هغه وروسته سره د رابطې قطع کول او بل چاته تهدید نه متوجه کول، او په عین وخت کې یو لمشولاري یو نظام را منست کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه را غوښتل، په دغه کې اکثریت شان نه دي تر سره شوی. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو خو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دویم غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسائل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دی. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دې باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کار وکړي تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نښه دا دی چې طالبان دې ځان نه نرمش وخي، د نړیوالو سره دې خبرې وکړي او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دې ورته ژمن پاتې شي.
له شغل مختار څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو له طالبانو ګیله کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د شونځو یو د نه پرانسل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خبره کړې ده. دغه وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جوسیات اسمت سروان پر راپور کې
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او ارزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه شودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره شوانځیو ته لاړ شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به لږ پژم ټولګي پورته نجونې شوانځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول شوانځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه د کابل لنیول ورسته لښ پښم ټولګي پورته جنوز د کون کوته وویل چې تربلې خبرتیا پوری شوځي ته لاړې نشي. ورسته وویل چې په نوی تعلیمي کال کې به ټولو هلوکانو او جنو ته شوځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې شزی دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستي پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیضي پالیسي پای ته ورسوي. دوی دا غراس ویلی چې طالبان به په ځیر ساري چې خپل وادي عملی کوي او کنه. دوی په پای کې ویلی دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي نه د حقوق په الفاظو.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالي کې د شلو پاک او بورسولو پایپ خزونی پروژې پیل کیږي. د دغه پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د سخلو پاکو بو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه تړونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملی کولو سره به 244 کورنۍ ته او همدارنګه د سټیوی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د سکلو پاک وي چمتو شي.
دا یادونه ورده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو په لګښت د سخلو پاک او بور سوالو پروژو کارونه پیل شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني صف دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. دا به ووري چې په کندهار کې د کندهار په شار کې په ځانګړي ډول د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او ځینې خلک د پسرلي پر رسیدو سره په خپلو کورونو کې ګلان کوي. خوس اوکرين ته مخکو د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د روسي خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونه کې د روسي 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا لوري په بندیزونو کې د روسي د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسي د ستر مالی کمپني سبر بانک رئیس هرمان گریف پنه شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکارو. لبلی خو بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقيقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لورته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لستریس ویلی چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهخه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همدارس الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت ته شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو لغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپل فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو سرمشي زیورسته د ناتو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د شاغل زیلنسکی خبرې په غور واوریدي. د سیاست کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو فوجي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافعي سیستمونو او بي پيلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سي بي دي.
درجاو بالټي پولشه څه ټوچ
لدی چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم او اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکی تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. یو څلور چلويش هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړي. سوریه، بلاروس، شمالی کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او اته د شنورو هیوادونو سپینه رائے ورکړه.
ازادي رادیو په منځني صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې په همدغه شیبو کې استرالیا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ میچ کې د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم پاکستان ته تللی دی. هلته درې ټیسټ لوبې وکړې. لومړی او دوهمه مساوي شوه او درېمه نن پای ته ورسېدله چې په دغه توپیر باندې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. د استرالیا لیون لوبغاړي د پاکستان 15 وکټې واخیستې او د استرالیا کیپټان کامنز د پاکستان وروستۍ لوبغاړی هم وسوسه او درې وکټې په دې میچ کې واخیستلې. له دې سره د ټسلو په دغه لړۍ پای ته ورسیده او استرالیا وروسته له کلونو پاکستان ته سفر کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګیو بازار ګرم پیر او پلور زیات شوی دی. د نیالګیو پلورونکي وایي اوس په کور دننه د نیالګیو د روزنې د فارمونو له ودې سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګیو د راوړلو مخه تر ډیره نیول شوې ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پر اتک سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درخې ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخت چې ډېر فائدہ لري د خصوصا د بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل دی یو د سمسورچا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د ډیر عالم چې د ګلان شوق لرم، ګلان میرانی ولا د لپاره د نمایش نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درخت کې د ګلان کې.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکی سید احمد وایي په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شانجه تا خلک ګرځي د انارو باغونه ګرځي او دا د غځي او د ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل کراچي څخه راکلل د ډبل ډلیټ کول ګلاب ته وای د نور پاکستاني ګل ګلاب د ټوله د غځي څخه راکلل. هم اوس ډیر د لپ جلال آباد کونړ په دوغه ځای کې خو دې په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسری پر لري د ګلخانه اشنه خوند لې کارځي خپل جوړي خپل اماده کې خپل ګرانی واده پاره چې شی اماده.
په کندهار کې هر کال لسکو نظر نیالګي کښنول کیږي خو د نه پاملرنې له امله د دې نیالګي زیاده برخه لمنځځي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرنه اړینه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونو نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نوتر کې نوتر سيږي یا د عوامو د کمزوري په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي کښې شول چې هغه به ته وچیږي د کندهار ښار. نو د شالوالي څخه موږ غوښتنه ده چې دغه نیالګي ته په دوبو د سدګي وکي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنې په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا ورتله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږ وزر نیالګوی د ښودلو پلان لري او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نوو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوان د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږ وزر اته رقمه نهلان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډېره حده ترسره شوي دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ سلویشت پهاله برمیلري د دې د اوبه کېدلو دپاره شپاړس ټانکران موږ لرو چې په دوامداره شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا اوبه یي. دغه رقم موږ د ډنډ د چوکه څخه بیا تر میرویس مینه پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې دپاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې اوبه کېږي.
کندهار ته په تیر کلونو کې له پاکستانه په سلګونه زره نیوی نیالګي د پسرلی موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچاو لمنځه تلل.
د شمال ختیځون ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر دکاندارانو او کسبکارانو رضادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوي او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړه آزادۍ روډي ته وویل
من تغټ پیسې څوک نه راکې ټول مایده پیسې راکې هغه مایده پیسې ټول پرسو ده شوی دی هغه چې منګه صرافی تړو صرافان هغه نه اخلي او ډیر په یو کم بیا باندې که جوړ راي شمور سره تقریبا 2-300 روپۍ فرق ورکې د ډالر په مقابل کې نو منګ دلته که یو 500 روپۍ ګټو آل ته 300 بیرته پکې تاوان ورکو
په ورته محل کې د بغلان ښار یو دکاندار عبد الله هم لورته سنځي شي ایت کوي
مخکې په پیسې مثلا شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلې دلې وس نه تبدیلې دا شپږ میاشتې کې پیسې نه تبدیلې شوې او بیخي د کار وتی دي پیسې او بل وس کارم نشته د کاروبارم مشکله شوې او دلته بیا مونږه پیسې زړې واخلو ولته بیرته وېسو او ته مونږه بیرته په لزر په کې زر په امتیاز وړي نو دا مونږ ته ډېر مشکلات جوړي
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانک نوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي څلوېښت کلن غلام رسول چې په تالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي ځکه افغانۍ زموږ هویت دی زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي حسیب الله آزادۍ روډي ته وویل
موږ یو لکه افغانۍ د تبادلې په خاطر صرافۍ ته وړو هلته په یو لکه افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخ کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې لس 40-50 او 100 افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي په داسې حال کې د شمال ختیځ ځونو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
زما د طالبان د مشرانو سره د هیله ده دوی تر مخه د حکومت یو کوم کار نه کوله هغه بد ګڼله د مثال په تور لکه پر دالای د موټر سرپی اخستل یا په میله کې خلکو سره ټکا اخستل د خوار او غریب موچی او ډاکټر او د نسوار خرڅونکي او سبزي خرڅونکي او هغه خرڅونکي سره دوی سل روپۍ ځنی اخلي او دلته سیمه ییزې میلې کېږي د میلو کې دوی ګرځي بس نفرې ګرځي چا ځای بولي چا پسه بولي پر هغو باندې هم لس افغانۍ اخلي که څوک خرڅ یې که نه سي خرڅ نو دا د وطن سره غټه جفه ده دا د ملت سره غټه جفه ده دا د خلکو سره غټه جفه ده
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپلې زده کړې وکړي او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کې د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي
السلام علیکم د غزنی ولایت څخه د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه امنی کیږي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعبالدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تېرو حکومتونو کې چې کار کړی ده افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هېڅکله هم د دوی پوښتون کې هېواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو لخلین موږ او د موږ سیاست رو دا اربیدل دي چې علم په شجاع او نرم باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پریږ دی هغه کسان چې په شریعتو کې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې سات کې زما برخه هم دومره وه. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
څلور نیمه پچې شپې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي ګڼ پیغامونه لرو. ل لاندو خبرونه وروسته به دا واوري چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې یو شمیر کسان د هڅه کوي چې ماشومان وهڅوي چې شوانځي او تلل شي. د ملي مقاومت د جبهې مشر طالبان تورن کل چروغه جوړه نه غوړي او یوازینی ټینګار یې داده چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیر شپه په خبره کړي پیغام کې دا خبر هم کړی ده چې طالبان د خلکو د ارادي او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې د کابل شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به موقف ته درناوی وشي. دا په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د نه پرانسل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو شزینه وزیرانو ګډ اعلان خبره کړه. دغه وزیرانو په خپل مشترک اعلان کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نه هیلي کړي او خوابه دي کړي دي. بل لور ته د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هڅې هم جګړو او کوویډ-19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنې کړي دي. که د نجونو شونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیم شي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په سهار اعلان وکړ چې تر ثانی امر پوری دی تر شپږم ټولګي پورته نجونی شوانځي او تنه چی. د اوکران د سریازم برسیاله ایرینا ورشچوک وای له روسیې سره موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې ووسی. پخوا هم ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پرشمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې څلور لکه کسانو ژوند کاوه. در پروندو لمخې په دې شهر کې په زرګونو ملکان وشل شوی او په لسکونو زره کسان هڅې کوي چې ترې ووسی. ناتو اروپایي ټولنې او د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالی بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولې دي. دا پریکړې د ناتو اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوه. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې لکیف سره د 1 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې شونځیو ته د ماشومانو د استولو په هدف د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یو برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین داسې مال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی دی چې وړ مورس د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا لږ په ژمن ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ شونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان خونځي ته ولېږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنی چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه موږ همکاري غوښتل چې د کلی جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کوو وګرځو هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کو ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب
د سیمه اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالۍ او خوختی او لټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو مالیار وایي
پندې خطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ یوسف لخوا دا خپل ټورنمنت جوړ شوی زیات شمیر سیلبینو مت راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره ستاسو ټورنمنت لپاره راوځي
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅول لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقافو ریاست کارکونکو بولی شکایت کړي چې لمیاشتو میاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه ندی ورکول شوی دی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی دا پیغامونه ورسته راځي خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی ما چارې دې دې سم ځای سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اختر او د روزې په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د عملازمین نو د د خلیر هله کوره یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلک دې صفات کوي او موږ هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړې انسان امر الله روزه په برابر باندې شي کوم سره و چې و سلام
السلام علیکم د جمعه خان د خدمت لپاره تناوی ول تعریف کوم دې چې تاسو ته ما کې و دا کله یو نسبت ادارې یا د تر سلیت ادارې تاسو سوال چې معنا دا ونه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي نو مې دې ژغې دې چې موسسې دې وکړم کوم دې د ولس سره د ملت سره په سلو کې تنزونه پروتم نه دي رسیدلي چې رسیدلي هغه هم داسې پټ رسیدلي چې یو کور ته رسیدلي د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي هغه کلي و هغه محل ته نه ورځي دا زموږ کلی دي سادس لاس تنزوس کور کلی دي دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخته مسجد ته هغه ته راغلی د واخته بل مسجد ته هغه ته راغلی د زموږ مسجد ته هیڅوک هم نه دی راغلی او دا شخار او غریب در بدر خلق په ښایسته په داسې نور کور کې بالا نه وته جوړیږي او زه خپل ځان در شایم تقریبا شپږ لکه روپۍ زه پورې وړم هر میاشت دغه شي اوس دغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري او غریبۍ دغه سره 5000 نور قرضداره کېږم او دا کومه کونه دي د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي دا پیسې غنم چې رسېږم دا زاړه دولت هغه خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه موسسات واغه خپل خلکو ته توجه کوي نو دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته ده ملت تر بدره سودا جنگونه کړو په دې ملت وسط
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت پنجوایو ولسوالۍ سرحد ساسه په تماس کې محل لرم چې دا ما پیغام لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژره شروع شو، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبر کوم، د خدای زابل فل کېدو غړو په مرسته کښې راکړو صادقان عمر د الله په د هغه زنګ راغلو او دا جما ما پله نه راغلې دا دلی په څخه موږ باسم د خدای تعالی د زما رغد الغور مقامات ورسوي دا زاړه معمولون خو یسته کړي د خدای په یاد. سلام علیکم.
السلام علیکم خوږو مینهناک اورېدونکو، راته ستړي مسې د ازادي راډیو ټولو خوږو مینهناک همکاران اورېدونکو ځانګړی سلام کوم. خدای دې ازادي راډیو خو ټول همکاران راته جوړ اوسي. زه په خپل خیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د دریم ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ کمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالیو باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي هغو ته شی نه رسېږي، چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ وشی مشتی نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو څومو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسساتو څخه هیله کوو چې ولسوالیو ته چې تاسو دغه مرستې ورسوئ په ښار کښې هم تاسو یو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه مخوړاندې ښه واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمائندگی ساسو خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ساسو د محترم مقام څومه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي. مننه. خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکاب کې موږ وظیفه لرو، نو د اوو میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکوونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته نه حاضري راکول شوې ده او نه هم د شپږو میاشتو معاشونه راکول شوي دي. په ټولو ولایتونو کې علماو خپل معاشونه اخیستي دي او موږ ته د شپږو میاشتو معاشونه نه دي راکول شوي. د ازادۍ رادیو کارکوونکو څخه هیله لرم چې زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د دغو شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقافو ریاست د کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه، خو په خواشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسؤلانو اوریدلی وي او ستاسو دغه شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې، په افغانستان کې نوی مریض کال راغلی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیرې شوې دي، د نوی مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمیر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت څاروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر شو څوارلسم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال و او افغانستان دپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه له تیرو 20 کلونو په افغانستان کې ډېرې یوه درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوسو کولی چې افغانستان د جنګ راووځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همداراز د خوشۍ ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه شوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم شو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند شو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځان ته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تیرو 20 کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران در روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و. کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نشو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کار وو.
د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چېرته طالبانو توجه کړې وای نو کېدای شوای د دغو مثبت